تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادي راډیو د لومړنۍ یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د پښتو ژبې له قاموس لیکوال بهیج عثماني سره د مرکې دوهمه برخه وړاندې کوو.
د دې لپاره چې پښتو ژبه بډایه شي، له فرهنګي یرغل څخه وژغورل شي، اوسنۍ لیکلې پانګه ژبنۍ پانګه خوندي شي، او په لهجو او په ګړدودونو کې موجوده ژبنۍ پانګه هم ثبت شي، نو موږ مجبور یو چې یو داسې مرکز ولرو چې یوازې په قاموسونو کار وکړي.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني ویلي د هلمند ولایت په ملکی او امنیتي ادارو کې به ژور اصلاحات راولي او هلته به پرمختیايي پروژې چټکې کړي. خو د هر څه وروسته راځي په پیل کې خبرونه واوري چې قسیم سولمل چمتو کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو چارواکو د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د دوه خبر اعلانو وژنه غندلې. په کاپیسا کې لسګونو کسانو د نامنیو پر ضد مظاهره کړې او د ناتو غړي هیوادونو او شریکانو یې په پولنډ کې ستر نظامي تمرینات پیل کړل. د هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وای د هلمند په ملکی او امنیتي ادارو کې به اصلاحات راولي او د غلطه بده کجکی د بند فعالولو په شمول نورې پروژې عملی کړي. محمد اشرف غنی پرونده څرګندونې په ناکراره هلمند ولایت کې د ځایي چارواکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. نوموړي کته هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکړ، خو وی ویل چې روان کال آسان کال نه دی.
به بار بار مقبل امریکی واری به چه علمان تا جنجال بید. ولی علمان زکه علمان ده غرب و ده جنوب زلده.
ولسمشر غنی د هلمند خلکو ته همدار از ویل چه ده کجکی پر بند کار روان ده یو ساشکال به رسمن پرانیزی. د بل خبر لمخې، افغان ولسمشر اشرف غنی د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د دوه خبر اعلانو وژنه غندلې او دا ټول اسلامي او بشري ارزښتونو خلاف عمل بللې دی. د امریکا د ملي راډیو ان پی آر سابق لرونکی خبريال ډیوډ ګلکی او بل افغان خبريال زبی الله تمنا د یک شنبه پر ورځ د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له دوو نور کسانو سره د طالبانو په بریډ کې وژل سول. لارک څخه خبرسوي خبر پڼوي وسلوال طالبان د ولسی خلکو پوځیان او خبريالانو ترمنځ توپیر نه کوي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال نیکلسن هم د دې دوه خبريالانو په وژل کېدو خوشحالي ښودلې او د دوی کورنۍ ته تسلیت ویلې دی. د کاپیسا لسګونو اوسیدونکو پرون په دې ولایت کې د جګړو او نامنې په وړاندې په خبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهره ګډونوالو چې ډېرې د روان د سبز په نوم د سیاسي جریان پلویان و، حکومت له طالبانو سره په همکاري تورن کړ او همدارس د اداري فساد پر ضد خپل کرکه څرګنده کړه.
متاسفانه حکومت وحدت ملی برنامه طالب سازی دارن. ما اعضای روند سبز افغانستان استاد میشیم و در مقابل هر زورمند، در مقابل هر فاسد استادگی نشان میدیم.
مظاهره چانو د کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا د ملکی مسافر وژنه، د لوګر د استیناف پر محکمه حمله او د تشدد نورې پېښې د مثال په توګه یاد کړي او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګولو کې په پاتراتلو تورن کړ. اوسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د راپورونو لمخې هیلری کلینټن په دیموکرات ګوند کې دننه دومره رای ګټلې چې کولای شي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندیداسي. د دیموکرات ګوند د کاندیدای په توګه د میرمن کلینټن له رسمي تایید وروسته به نوموړی د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راوځي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو ورځو کې د دیموکرات ګوند لخوا د میرمن کلینټن کاندیداتوري تایید کړي، خو دا کار وروسته له هغې کیدای سي چې دیموکراتان په کالیفورنیا، نیوجرسي او څلورو نورو ایالتونو کې د ګوند د کاندید د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د ناتو غړو هیوادونو او شریکانو یې په پولند کې ستر نظامي تمرینات پیل کړل. د لس ورځني پوځي تمرینات د اناکونډا شپاړس په نوم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ختیځ او مرکزي اروپا هیوادونه د روسیې د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د ناتو څخه د قوي تضمین غوښتونکي دي. د پولند، امریکا او د ناتو ولس نورو غړو هیوادونو او همدارنګه د ناتو د پنځو متحدینو څخه یو ډېر سره سرتیری په دې پوځي تمریناتو کې برخه لري. په دې کې 2000 سرتیری د پولند، 4000 د امریکا او د 1000 په شاوخوا کې برتانوي سرتیری شامل دي. مسکو وایي د روسیې پولو ته نږدې د ناتو هر ډول حضور د دوی امنیت ته ګواښ پېښوي او په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې په عکس العمل کې به یې اقدامات ترسره کړي. په ناتو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشوف پرون وویل مسکو دا تمرینات له نږدې څاري څو معلومه کړي چې روسیې ته کوم ګواښ پېښوي او که نه. د یو بل خبر لمه خسبینه معنی اعلان کړی چې ولسمشر بارک اوباما راتلونکي میاشت په یو درې ورځني سفر پولند او هسپانیا ته ځي. امکان لري چې دا به اروپا ته د امریکا د ولسمشر په توګه د اوباما وروستی سفر وي. ولسمشر بارک اوباما د جولای په 8 نیټه د ناتو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره وارسا ته ځي او له هغې وروسته به هسپانیا ته ولاړ سي. سپینه معنی ویلي دا د ناتو د مشرانو سره د ولسمشر بارک اوباما پنځمه او وروستۍ غونډه ده. د روسیې د دفاع وزارت وایي هغه هوایي بریچ د سوریې په ختیځ کې په یو بازار کې لږ تر لږه ولس ملکیان وژل روسیې الوتکو نه دی کړی. د راپورونو له مخې دا بریچ د روژې د میاشتې په لومړۍ ورځ سوی دی. په قربانیانو کې 8 ماشومان هم شامل دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي ګمان کېږي چې د دیر الزور په ولایت کې به د هوایي بریچ د روسیې او یا هم بشار الاسد د رژیم الوتکو ترسره کړی وي. خو د روسیې د دفاع وزارت ویاند تورن جنرال ایګور د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي روسیې الوتکو پرون په دې سیمه کې کوم پوځي ماموریت نه دی ترسره کړی. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا متحده ایالاتونو ته په یو رسمي سفر رسیدلی دی. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت ښودل سوی. د مودی الوتکه د دوشنبه په ورځ واشنگټن ډي سي ته نږدې د اندریوس پر پوځي هوایي اډه کښته سوه. ټاکل سوی ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د مودی کوربه وي. تمه کېږي چې دواړه مشران به د واشنگټن او نوی ډیلی ترمنځ پر احتمالي دفاعي توافق او همدارنګه د هندوستان د اټومي انرژي په سکتور کې د امریکا د پانګونې په برخه کې پر پرمختګونو خبرې وکړي. تمه ده چې د هند صدر اعظم به د چهارشنبه پر ورځ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. او د محمد علي کلی کورنۍ وایي د نوموړي د جنازې لمونځ به د ده د خاورو ته سپارلو څخه یو ورځ مخکې د پنجشنبه په ورځ ترسره سي. ټاکل سوی چې د نړۍ د دې افسانوي سوکوهونکي جنازه په یوه لوبغالي کې چیرې چې نوموړی په 1980 میلادي کال کې خپله لومړنۍ سیالۍ ګټلې وه اوسي. محمد علي په همدې کال کې د اسلام دین ته واوښتی. د نوموړي د کورنۍ ویاند باب ګونیل ویلي محمد علي یوه لسیزه مخکې چمتووالی نیولی و چې د جنازې او تدفین مراسم یې ټولو ادیانو رنګونو ته په یو پرانیستي زړه داس یا داسې چې د ده د ژوند څرنګوالی منعکس کړي. د جمعې په ورځ به د نوموړي د تدفین په مراسمو کې د اسلام، یهودیت، مسیحیت او د بودیزم د ادیانو استازي ویناوې وکړي. دا تر دې دمه خبرونه.
زمون غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. خدای دې د دې خبرونه د لنډې خبري برخه لومړی راپور ته پام وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هلمند کې به په ملکی او امنیتي ادارو کې ژور اصلاحات راولي او په دې ولایت کې به د کجکی بند فعالولو سربیره اقتصادي پروژې عملي کیږي. ولسمشر غنی چې پرون هلمند ولایت ته تللی و هلته یې له سیمه ایزو حکومتي چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د هلمند خلکو له استازو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې هلمند ته به په بیلابیلو اړخونو کې پاملرنه زیاتوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
ولسمشر غنی د روژې په لومړۍ ورځ د هلمند ناکراره ولایت ته ولاړ او هلته یې پر هلمندي چارواکو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو، د هلمند له قومي مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره په یوه غونډه کې لومړی له هغو واورېدل. هغوی چې د هلمند د خلکو په استازیتوب یې خپلې غوښتنې بیانولې له ولسمشر غنی څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. ویناوالو همداراز ولسمشر ته وویل چې د هلمند په سیمه ییزو ملکي او امنیتي ادارو کې د اصلاحات راشي او وړ کسان دې پر کارونو وګمارل شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوله چې په دې ولایت کې د روغتیا او پوهنې برخو ته پاملرنه وشي. په هلمند کې له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تشکیلاتو په برخه کې شکایتونه موجود دي او پرون ځایي قومي مشرانو یو وار بیا ولسمشر ته دا شکایتونه تکرار کړل. ولسمشر غنی د دې ستونزو په اړه وویل،
د هلمند پولیس به اصلاح کیږي. نن مې وزیر صاحب داخله ته امر کړی چې فصل دینا د یو ولسوالۍ قومندانۍ بیل مایل امزاره څوک نه شي مقرره ولا.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د پخواني امنی قومندان پاړه شوې داوی او لګیدلې تورونه وسیړي او د اثبات په صورت کې لاغه سره قانوني چلند وکړي. د هلمند ولایت د حکومتوالۍ په برخه کې هم ولسمشر غنی له هلمندیانو سره د بنیادي بدلونونو ژمنه وکړه او د هلمند لوالي وغوښتل چې سیمه ییزې ادارې په هر اړخیزه توګه وسیړي او متخصصو او کارپوهه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی که څه هم روان کال د هلمند لپاره ستونزمن کال وباله، خو ویل چې د کجکی د بند په شمول به دغلته د سترو اقتصادي پروژو چارې چټکې شي.
مخبل آبرو پس مکه نکتو مخبل غوب آیار کهو قلوم باغم جوڑهو دهلبم بیا جوڑهو کجکایم او نوری غوبم مهارهو دای مگشمنه ده دا دیولس حق ده او اصلی به ملالی مایده لرو یو فکراتنستی بیلی چی والی دا کرونه
که. افغان ولسمشر د سولې په برخه کې د خپل حکومت پر ارادی ټینګار وکړ، خو ویل تحمیلی او هغه سوله چې د نورو په زور راځي ورته د منلو وړ نه ده. افغان ولسمشر په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې په وروستیو اونیو کې دغلته د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی او اونۍ وړاندې وسلوالو لشکرګاه ښار ته څیرمه بریدونه وکړل. د هلمند ولایتي شورا مشر په دې وروستیو کې د دې ولایت د سقوط خبرداری ورکړی او له مرکزي حکومت یې غوښتي و چې هلمند ته دې اضافي امنیتي سرتیري واستوي او دې ولایت ته دې پاملرنه وکړي.
قدر من اوریدونکو، دا د اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي او ورپسې به د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام واوري.
نیویارک ټایمز ورسپانه د هرس فساد او خطر په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د بدنامه سوداګري تر سرلیک لاندې د بدخشان د لاجوردو د یو لوی کان په اړه په یو مطلب کې لیکي. پر دغه کان یوې سیمه ییزې ملیشې په 2014 کال کې خپله ولکه ټینګه کړې چې د سیمې خلکو هغې ته په آسامۍ او له وینو تویدو پرته د سپینې کودتا نوم ورکړی دی. نیویارک ټایمز لیکي د دغه کان لاندې کول د هغه واقعیت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د حساب کتاب او د قانون د واکمنۍ نشتوالی کولی شي یو نعمت په ورانی تبدیل کړي. ورسپانه د امریکا د پوځ د هغه راپور یادونه کړې چې په 2010 میلادي کال کې د افغانستان د طبیعي زیرمو ارزښت یو تریلیون ډالر اټکل کړی و. دې مسلې ته په پام سره یوې افغان کورنۍ چې درې نسلونه د لاجوردو سوداګري کړې وه، د 15 کلونو لپاره د بدخشان د لاجورد ډبرو د کان د استخراج قرارداد ترلاسه کړ. د ورسپانې په وینا یوه میاشت د استخراج له چارو نه وه تېره شوې چې یوې سیمه ییزې ملیشې چې قومندان یې عبدالمالک نومول شوی دغه کان په خپل کنټرول کې راوست. نیویارک ټایمز لیکي له دغه پیښې دوه کاله تیریږي، خو افغان چارواکي او حکومتي ځواکونه نه دي توانیدلي چې دغه کان د ملیشو له کنټروله وباسي او بیرته د لاجوردین په نوم شرکت ته وسپاري چې په قانوني توګه یې د استخراج چارې مخته یوسي. خو د دې کان کیندنه نه ده درېدلې او ترې تر اوسه لاجورد راایستل کیږي او عواید هم ملیشیا او طالبان په خپلو کې ویشي. طالبان اوس په دې ولایت کې چې یو وخت په وړاندې سخت مقاومت کاوه پیاوړی سنګر لري. نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د لاجوردین له شرکت سره د قرارداد د لغوه کېدو یادونه کوي او په یوه برخه کې د افغانستان لپاره د ګلوبل ویټنس په نوم څارونکي ډلې د مسؤول سټیون کارتر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د قانونو صنعت ته وده ورکول د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر مهم دی او کولی شي پر بهرنۍ مالي مرستو د افغانستان اتکا راکمه کړي. کارتر وایي د افغانستان لاجورد چې ښه کیفیت لري او نور پریمانه کانونه به یې ښایي په دې هېواد کې د لانجو او فساد یوه اصلي سرچینه وګ ګرځي او حتی د دې امکان هم شته چې د طبیعي زیرمو پر سر د کنټرول لپاره دا هېواد د یوې بلې اوږدې جګړې لور ته بوزي. د هغه په وینا څه چې د افغانستان لپاره باید خزانه وای د دغه هېواد لپاره زهر دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې پر یوې بلې مسلې په هلمند کې د یوه امریکایي فوتو ژورنالیست د وژل کېدو پر پېښې تمرکز کړی او لیکي ډیوډ ګیل کې د یکشن بې پورس د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې له خپل افغان ژباړونکي سره یو ځای هغه مهال ووژل شو چې د طالبانو لخوا فایر شوی توغندی پر موټر ولګېد.
د ورسپانې په وینا دغه فوټو ژورنالیست د افغانستان د جګړې بې ساري تصویرونه اخیستي وو. داسې تصویرونه چې هم د جګړې په ډګر کې خطرونه او اندېښنې انځوروي او هم د افغانستان په کلیو کې آرام ژوند. وال سټریټ د ګلکل قوله لیکي چې وخت ویلی وو، زما کار یوازې تصویر اخیستل نه دي، بلکې زما کار تر ډیره خبریالي ده. زما دنده د یو کار بشپړول ده چې فکرونه بدلوي او خلک اقدام کولو ته هڅوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له قاموس لیکونکي ډاکټر محمد بهیج عثماني سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي.
سندرغړی احمد شاه سندره راته بولي.
دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم، دا سندره 50 کاله کسلوي کله مخکې دا سندره وایي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د غبرګولی د میاشتې په اتمه د ملي آرشیف د مطالعې سالون پرانیست. د بختر اژانس د خبر له مخې د ملي آرشیف د مطالعې دا سالون د ترکیې د تیکا موسسې په لګښت جوړ شوی. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په ملي آرشیف کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د افغانستان او ترکیې ترمنځ د دوستانه اړیکو په باره کې خبرې وکړې. ویې ویل ترکیه په بیلابیلو برخو کې په تیره په فرهنګي برخه کې له افغانستان سره ډېرې مرستې کړي او اوس هم موږ د ملي آرشیف د څېړونکو د مطالعې سالون د سنبالولو په برخه کې د ترکیې د یوې بلې مرستې شاهدان یو. په دې غونډه کې د ملي آرشیف رئیس معصومی نظری هم د تیکا موسسې د شوې مرستې په خاطر مننه وکړه او ویې ویل د ملي آرشیف د مطالعې له سالون څخه په یو وخت کې 40 تنه څېړونکي استفاده کولی شي. دغه راز د تیکا موسسې رئیس سلیمان شاهین په افغانستان کې د تیکا موسسې د فعالیتونو په باره کې خبرې وکړې او څرګنده کړه چې د ملي آرشیف د مطالعې د سالون سمبالښت له ملي آرشیف سره د دغې موسسې د مرستو پیل ده. یاده دي وي چې په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د دغه وزارت ستاینلیک د تیکا موسسې رئیس ته ورکړ. د تاریخي آثارو قاچاق افغانستان زیانمن کړی. د ملګرو ملتونو د سازمان علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي افغانستان د تاریخي آثارو په لحاظ یو بډای هیواد دی، خو دې برخې ته نه پاملرنې د دغه هیواد د ارزښتمن میراث زیانمن کړی دی. د یونسکو رئیس میرمن ارنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلې ده، د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره د پولو کنټرول، عامه پوهاوی او په دغه هیواد کې د ظرفیت لوړول مهم بولي. میرمن بوکووا وایي چې یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره نوی پیشنهادونه لري چې له مخې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د دغو آثارو د قاچاقولو مخه نیول کیږي. نوموړي څرګنده کړه د موزیمونو عالي شورا د یونسکو په مرسته د تاریخي آثارو د قاچاقو د مخنیوي لپاره یو سور لیست برابر کړی دی. د دې لیست له مخې هغو توکو ته د صادر او وارد اجازه نه ورکول کیږي چې فرهنګي، هنري او تاریخي مسلې پکې شامل وي. د یونسکو مقامات وایي د دغو هڅو په لړ کې په تیرو 15 کلونو کې د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې 3.5 تنه مواد ضبط کړي او افغانستان ته یې استولې دي. اندونیزیا د هرات ولایت له علمی فرهنګي او اکاډمیک مرکزونو سره مرستو ته لیواله ده. په کابل کې د اندونیزیا سفیر هرات ته په خپل روسي سفر کې ویلي اندونیزیا د هرات ولایت له اکاډمیک مرکزونو سره مرستو ته چمتو ده. د اندونیزیا سفیر په هرات کې د هرات د کرنې او انجینرۍ پوهنځي کتلي او په مختلفو برخو کې د مرستو ژمنه کړې. د هرات پوهنتون سرپرست رئیس عبدالله فایز اندونیزیایي پلاوي ته د هرات پوهنتون د ایډیټوریم د جوړولو وړاندیز کړی. تیره جمعه په لوګر کې د سنزلګل کلنې مشاعره ترسره شوه. د مشاعرې ته د لوګر په ګډون له پلازمینې کابل، پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي وو. د سنزلګل د کلنې سګنې مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه کتابونه هم چاپ شوي دي. په روانه خپرونه کې د سنزلګل مشاعرې رپورټ اوریدلی شئ.
د غبرګولي د میاشتې په لسمه نیټه د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغولو چاري پیل شوې. د دې ماڼۍ لومړنۍ خښتې یو نوي کال لمخه د شاه امان الله خان د حکومت پر مهال لګول شوې وې. د دوو کلونو په موده کې کار بشپړ شوی و د جوړولو چارې دوهشتو تنو آلمانی مهندسانو او افغان کاریګرو تر سره کړي. ماڼۍ 150 لوی او وړې کوټې درلودې چې د امانی دورې مامورینو کار پکې کاوه. دا ماڼۍ په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه. نورال زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر د درلامان ماڼۍ بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولي او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خنی د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د درالامان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او ویل د یوازې د دغې ماڼۍ د رغولو پروژه نه بلکې د یوې سوداګریزې او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنیو اقداماتو سره اوږدمهاله، منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د درلمان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونی ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړیو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. ښاغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بیلابیلې ښاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونی ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 5 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو، بهرنیو او کورنیو ځانګړیو مېلمنو لپاره ځانګړې شوې او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني آثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو، آثارو او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو، ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور، مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
تیره جمعه د لوګر او شاوخوا ولایتونو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب مینوالو په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره او میله غبرګې ترسره کړې. زموږ همکار نجیب الله الوخیل دې مشاعرې او میلې ته ورغلی. د رپورت اوریدلو بلنه درکوم.
د لوګر د سنځلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وستایله چې تر څنګ د سنځلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سنځلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد پاچا ازمون آزادۍ راډیو ته وویل چې
سکل د سنځلګل دودیزه میله هم ورسره ون منځل شوه، یعنی ام میله هم مشاعره وه. او دغسې میلې او مشاعرې زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغونې په برخه کې، همدارنګه هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرله غیر ژوندۍ کړله. پخوا به په مشاعرو کې یوازې نیوکې کېدلې او هغه نیوکو به داسې مثال لاره چې تخریبي بڼه به یې لرله، مګر سکل په دې مشاعره کې چې کومې نیوکې وشوې په نظام باندې یا په دولت باندې، هغه نیوکې د سمون په خاطر وي، هغه په ډېره هنري ژبه باندې وي.
د سنځلګل مشاعرې یو بل ګډونوال وایي چې دا ډول مشاعرې د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بېلابېلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجد هم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تن غړی. ځینې شاعران خپله له ډېرو سیمو سره مخ دي چې هغه بعضې وخت نه شي کولی چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز د دوی د فکر او د مفکورو ترجماني ده، هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینی احساس لکه بل لیکلی ده، داسې کولی چې هغه په جرات او جسارت باندې وړاندې کړي. او همدارنګه د دې پوښتنه باندې نور مشاعرې هم چې دي، د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو فرهنګپالو ترمنځ اړیکې لا نور.
د کوبرا په نوم یوې ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې.
ایوانې جو پوپل چو، ایوانې جو پوپل چو، مدونه لګمړي چلې.
زوان شاعر دیدار لونگ په خپل شعر کې د لوګر د سنځلو یادونه وکړه.
شپشې خاموشي راته سکون راکړي، شپشې یو سندرې په ځان وشیندم، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندې، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندم. او نن په لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سنځلې په ځان وشیندم.
په سنځلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود طپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خود څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چی جان جانتا خو بول شو منگا دا اسمان دا با احسان دا با احسان تا خو بول شو دمرا خاموشی شی چی باران او چی باران تا خو بول شو.
لافغان قاموس لیکون کی ڈاکٹر محمد بئی جسمانی سرمو د ګوګل پښتو ژباړن په اړه زموږ د همکار نورګل شفاق مرکه د راډیوي مجلې په یو خپرونه کې اورېدلې وه. دلته له ښاغلي بئی سره د هغې مرکې دویمه برخه اورئ چې د قاموس لیکنې په اړه ده. ښاغلی عثماني د یو شمېر نورو پښتو ژبپوهانو او استادانو په همکارۍ غواړي چې یو نوی او جامع سیند رامنځته کړي او د دې لپاره یې پر یو مرکز کار پیل کړی دی. د ښاغلي بئی نورې خبرې په مرکه کې اورو.
عثماني صاحب، دا د قاموسونو په اړه که وپوښتم چې تاسې په دې وروستیو کې یو ورځ په خپله فیسبوک پاڼه هم لیکلي وو او تاسې د قاموسونو په برخه کې کار کوئ، څه ډول د یو مرکز په اړه مو پلان نیولی چې جوړې کړئ؟ ما یې یوازې اورېدلي دي، نو که لږ معلومات راکړئ.
د دې دپاره چې پښتو ژبه بډایه شي، له فرهنګي یرغل څخه وژغورل شي، اوسنۍ لیکلې پانګه یې، ژبنۍ پانګه یې خوندي شي، او په لهجو او په ګړدودونو کې موجوده ژبنۍ پانګه هم ثبت شي، نو موږ مجبور یو چې یو داسې مرکز ولرو چې یوازې په قاموسونو کار وکړي. ژبپوهان یا هغه څوک چې لږ تر لږه د سیند کښنې یا قاموس لیکنې په برخه کې تجربه ولري هغوی راغونډ کړي، او بالاخره د یوه ګډ کار په ترڅ کې داسې قاموسونه ټولنې ته وړاندې کړي چې اوسنۍ اړتیاو ته ځواب وویلی شي. موږ په د تیرو 15-20 کالونو کې دغه برخه باندې هیڅ پانګونه نه ده کړې. انفرادی کارونه شوي دي، اما داسې یو کارونه چې هغه همغه افراد چې په ځانګړي ځانګړي کارونه کوي هغوی ټول سره یو ځای راغونډ شي او بالاخره ګډ کار وکړي، دا لومړنۍ هڅه ده چې موږ یې کوو.
یعنی تر دې مخکې تیتو پرک دي،
تیتو پرک دي. هر سړی مثلا د خپل ځان سره لګیا دی، یو قاموس یې لیکلی دی، په ډېرو زحمتونو قاموس لیکل نظر نورو کتابونو لیکلو یا څېړلو ته بې درېغه سخت او ستومانه کار دی.
او د تکرار مخه هم نشي پکې نیول
کېدی. نو په دې خاطر باندې موږ دا فکر وکړو چې که یو سړی په آلمان کې، یو سړی په لندن کې، یو سړی په کابل کې، یو سړی په تهران کې لګیا دی او قاموس لیکي، دا ټول ولې یو بل سره په اړیکه کې نشي، یو د بل سره د خپلو معلوماتو د خپلو کړنو تبادله ونه کړي، او بالاخره ټول ولې په یوه ګډه پروژه باندې کار ونه کړی شي چې هم یې معیار لوړ وي، هم یې کیفیت ښه وي، او د هر لګانه بډایه وي،
هم په یو کار باندې دوه کسانو انرژي نه وي.
بالکل بالکل.
بیا مو یعنی دغه پلان خو مو نیولی دی، ورته څنګه مو دغه تګلاره مو څنګه ورته جوړه کړې ده، څنګه به دغه خلک سره راټولوي؟
دغه خلک سره په تماس کې شوی یو، ټولو ژمنه کړې ده چې ګډ کار به کوي، تګلاره یې جوړه شوې ده او مالی امکاناتو د پاره مو هڅه کړې ده، او یو څو ځوانانو ټټر ډبولی دی تر یو بریده پورې حل شوی هم دی. نو موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي. په دې قاموس کې به موږ 100,000 لغتونه ولرو. دغه 100,000 لغتونه به د ټولو ژبې د ټولو متخصصینو لخوا په دقت سره کتل کیږي، ارزول کیږي، به ژباړې به کتل کیږي، انډولونه به کتل کیږي، او بالاخره به دغه قاموس د نورو قاموسونو د جوړولو دپاره یو بنسټ شي. که مثلا موږ چانګیز قاموسونه جوړو، بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده پکې کیږي، او که مثلا څو ژبیز او یو ژبیز قاموسونه جوړو، بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده کیږي. په خو چې د دې جګړو د دې کورنۍ ستونزو د افغانستان د کورنۍ ستونزو نه پخوا په ژبه باندې علوم اکاډمۍ او پښتو ټولنې کار کړی او قاموسونه جوړ کړی و. له هغې وروسته موږ دغه څېړنیز بنسټیز کار نه دی کړی. کوم قاموسونه چې ما جوړېدل د هماغه قاموسونو په بنسټ جوړېدل، سره کته پورته به کېدل او بیا به په بل نامه باندې چاپېدل. دا ځلې به موږ یو نوی قاموس جوړو چې د نوی وخت اړتیاوې پوره
کړي. ښه، اوس یو خو تاسې چې د سیندخني په برخه کې تجربه لرئ او لیکلي مو دي، نور یعنی داسې مشهور څوک دي در سره په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې؟
شتدی خلک شتدی، ډاکټر صاحب اکرم ملکزای دی په جرمنی کې، پوهان صاحب زیار دی، استاد صمیم دی، او دینه داسې تیری چې هغه د ژبې په برخه کې یعنی واقعا سترګې وراوړي. بهان صاحب دی او نور استادان دي چې هغه مو سره ژمنه کړې ده چې همکاري کوي، او داسې ښه کلکه ژمنه مو تر اخیسته.
نو څه فکر کوئ کله چې د خدای په فضل او د تاسې په هڅو دغه قاموس یا دغه سین جوړ شي، څومره ګټه به وکړي؟ ګټه خو به کوي، یعنی د کمپیوټر په ساتھه، د انټرنیټ په ساتھه، او په خپل د په کتابي بڼه، یعنی څومره مرسته کولای شي خلکو سره؟
دا به بدري غډيره مرسته وکي. دا به د انګریزي ژبه خلکو او د پښتنو ترمنځ یو پول وي. د پلب پر سر باندې به هر ډول علمي او فرهنګي تبادله کیږي.
بیا هتا داش باړل کې دیم شي نورو ژبو ته
ولې نه؟ خو د دې پر ځای باندې چې قاموس وژ باړل شي، ښه دا ده چې قاموس باید ولیکل شي،
یعنی په هغه دوه ژبو ترمنځ باید
ولیکل شي، نه دا چې وژ باړل شي.
ښه، تاسو ما اول نه پوښتنې ته په جواب کې د لهجو خبره موکړه، او لهجو لمخې افغانستان یو غنی هیواد، یو ډېر خوږې لهجې مونږ لرو، او په هغه کې ډېر خوږې کلمې شته چې مونږ ترکیبونو یا ترکیبی کلمو ته یا د بل ژبې یوې کلمې ته نه اړکیږو. نو دې ته مو څومره پام کړی دی چې لهجو نم ځینې لغتونه راټول کړي؟
موږ دا لومړیتوب لري. د پښتو یو نیکمرغي دا ده چې لهجې ډېرې دي، او هر څومره چې لهجې ډېرې وي هغومره یې ژبنۍ پانګه ډېره ده. له بده مرغه دغه پانګه لا هم له خلکو سره پاتې ده او ثبت شوې نه ده. نو موږ ته د لومړیتوب لري چې دغه پانګه موږ خوندي کړو، ځکه اوس ټوله نړۍ د یو کوچنی کلی ګرځېدلی دی، خلک له یو بل سره اړیکې لري، او دغه ارتباطات او اړیکې د دې سبب کیږي چې ځینې لهجې ومري.
بالکل،
موږ هڅه دا ده چې مخکې له دې چې دغه نسل چې دا اوس موجود دی چې دا لاړ شي، موږ باید د دوی دغه ژبنۍ پانګه را سره خوندي کړو. په نورو هیوادونو کې د لهجو د خوندیتابه لپاره حکومتونه او فرهنګي مرکزونه ځانګړي ځانګړي بودیجې لري. افغانستان کې خو په ټولیزه توګه د ژبې لپاره کومه څوک بودیجه نه لري، نه څوک ورکوي ورته. خو د خواله رسنیو په دودېدو سره دا یو ښه کار وشو چې خلک اوس په خپله لهجه باندې لیکنې کوي، په خپله لهجه باندې خبرې کوي. که زه د یو ولایت یم یا یو لهجه لرم، هغه بل ملګری مې د بل ولایت دی بله لهجه لري، هغه په خپله لیکي، زه په خپله لیکم، زه د هغه د ژبې نه زده کول کوم، دای د ما د ژبې نه زده کول کی. په دې توګه هم لهجې وده کوي او هم یې د ورکېدو مخه نیول کیږي. دا یو نعمت شو د دې خلکو د دې ټولنې لپاره. او زه همیشه دا ډېر کالونه کیږي چې ځوانان هڅوم چې وایم هغه څه چې د خپل کور کې د خپل مور پلار او خویند ورونو سره خبرې کوي په فیسبوک او خواله رسنیو که همه غسی لیکل وکی، د دې سره لهجه بډای کیږي نور هم.
د دلته یو شوخی وکم، ما یو ورځ په ځاځیواله لهجه او چی لیکلی په فیسبوک کې، کنه نیو چاراته لیکلی وای دا د چی شی لیکلی وای خپل می ور سره کوله لکوله لکی.
خواندیم دغه چې یو سره
یو څه مختلف څه
هیڅ وکي چې زه مثلا نن داس یو څه اورم چې دا هم زما د ژبې و برخه ده. دا ډیر ښه حالت لري. تاسو ورشئ د نورو هیوادونو خلک وګورئ په معیاري ژبه باندې لیکل نه کوي، په خواله رسنیو کې فارسي د نږدې فارسي وګورئ، دغه څه شی لیکي چې بیخي نه املا املاوي، نه انشا انشاوي، نه معنا معناوي. زه ایران ورته پاتې شم، خو دا د دوی ترمنځ مغه رزنی ژبه ده
او اختصاری ور کړی دی، ډیر کلمې مختصری کړی دی،
بیخي کوچنی کوچنی کړی دی. نو دا ډیر زدی ته ډیر خوشاله یم. یو خدای چې د حساسیتونه د منځدی مخکې به یو چا ویل چې زما لهجه معیاري ده، هغه بل ویل چې زما لهجه معیاري ده. اوس دې نتیجې ته ټول رسیدلی چې نه د هغه معیاري ده، نه د ما معیاري ده، نه د بل معیاري ده. دا هغه وخت معیاري کیږي چې موږ ټول سره یو د بل په خبره پوه شو، یو څه تراکړي، یو څه زوار کړي، یو څه بل ورکی، بل اخره
یو بل نه یو څه
یو نوې ګډوله رامنځته کیږي او دا په طبیعي شکل باندې را جوړیږي، نه دا چې موږ په لاس باندې جوړ کړو. دغه بیا معیاري ژبه ده.
بس خدای مو خپل کارونه ته ورسوه. ډیره مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د استعدادونو پالل او روزل که مهم دي، د استعدادونو تشخیص هم ترې کم نه دی. که موږ د خپلو تنکیو زلمیانو هغه وړتیا کشف کړو چې دوی یې پاللو ته لیوال دي، نو ډیره مرسته به مو ورسره کړې وي او اوږد مزل به مو ورلند کړی وي. په دې نقل کې چې اوس یې اوری، کای یو زلمکی دی چې څوک د ذوق پاللو مخه نه ورکوي. غوږ به شو وږمې رشیدي ته.
د پیشوګانو انځورګر د جاپان د خلکو یو نقل. په جاپان کې د یو بې وزلي بزګر یو زوی چې کای نومېده د انځورګرۍ سخت شوقي و. بزګر ګڼ زمن لرل، نورو له پلار سره په پټو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر و په پټو کې کار ته ملا نه ټیټېده. د به کرۍ ورځ انځورونه ایستل او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور و پلار وپتیله چې کشرۍ زوی د معبد روحاني ته ورولي او د هغه شاګردي کړي. دوی هم داسې وکړل. د کای پلار د معبد روحاني ته وویل، دغه زوی مې ډیر هوایي دی، په خیالونو کې ژوند کوي، تا ته مو راوس چې شاګرد دې شي، ګوندې ستا خبرې او تعلیم اثر ورباندې وکړي. د معبد روحاني ته کای ډیر هوښیار هلک ورښکاره شو، د شاګرد په حیث ومنه او څو کاله یې سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزمه، له عیسویته، له اسلامه، له یهودیته، له جینیزمه، له هندویزمه، لنډه ده له هرې عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته. د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې پیشوګانې وي چې قلم به په ګوتو ورغی، بل کار نه کوه، پیشوګانې انځورولې. یا هغه پیشوګانې چې په شاوخوا کې لیدلې او یا هغه چې په خیال کې تیریدلې. د معبد روحاني په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو، قلم او د نقاشۍ تخته به یې راواخیستل. د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلام ګردیشونو او روکی دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د معبد روحاني به ورته په قهر شو او سپک به کړ، خو عادت په کای باندې تر استاد هم زورور و. روحاني یو ورځ ورته وویل، کای لما سره ویره ده چې یو ورځ به مجبور شم او درته به ووایم چې نور نو معبد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحاني نشي، خو ډیر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته داده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوندې لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور دې ودان چې حقیقت دې راته ووایه او په دې دې پوه کړم چې زه څه کولی شم، څه نشم کولی. استاد په خشپه چې په سبا به کای له معبد روانېده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نه شي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحاني دا نصیحت با بیزه او بې ځایه ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاد خوا ورپده کړي او بحث ورسره وکړي. پا په کای باندې خپل استاد ګرانو او معبد چې څو کلی پکې تیرو د خپل کور غوندې ورکاریده. اوس چې له استاد او معبد بیلیده ژړا ورتله. سپیدې چاودلې وې چې له معبده راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته یې ستنېدل نه غوښتل ځکه د پټو کار ته یې ملا نه ټیټېده. او هورې به پلار خامخا د پټو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډېر لرې یو لوی معبد و. هغه ته د ورتلو نیت یې وکړ. له ساعتونو ساعتونو مزل وروسته د لوی معبد دیوالونه ورکره شول. کای په دې نه و خبر چې له اوږدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده او د هغې له ویرې ټول لوښانیون وتلي او معبد شاړ پاتې دی. کای په دې هم نه و خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډېر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني خو یو هم ژوندی راونه ووت. تیارې وزر خپره کړي وو چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک راونه وتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک راونه وتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړې وه د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شېبه ناڅاپه دروازه پرانستل شوه. کای سلام واچوه، ولی د سلام ځواب یې ونه اورېده. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام مې بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه څوکۍ ولیده. له ځان سره یې وویل، د معبد د اوسیدونکو تر راپیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او جوله کې جولاګکو ځالې کړې وې. د په لوړ آواز وویل، د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندې دا خبره روحانیون واوري او دی د چړی په حیث ومني. شیبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکې دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې او په زړه کې ورتېر شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي ډېر خوند به وکړي. کای لکه سوری د انځورګری سامان راویست او د روکې دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغو یې پیشوګانې ویستلې چې خوب یې سترګې درنې کړي. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبر وریاده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مویده کېږه او ویره ورولویده. په معبد کې د یوې کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. آخرې په یوه کونج کې یوه کوټنۍ ومونده. ورننوت او ور یې په ځان پسې پورې کړ چې ویده شي. نیمه شپه وه چې خورا بوږنوونکو آوازونو راویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه و اورېدلي. سا یې بنده کړه او تر وسه وسه یې ځان بې حرکته واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوږنوونکو آوازونو تر ډېرو پورې ادامه ومونده. د معبد ودانۍ لړزېدله. کای چې له ویرې د پاڼې غوندې ریږد اخیستی و، د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پرېوتې او رڼا یې شوه، کای سترګې وغړولې. بوږنوونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ورې پرانیست. د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید. یوه لویه مږه، د یوه آس خوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل، چا وژلې؟ یوه خوا بله خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورېد. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوږنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و، او د آس په اندازه د لویې مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکې دروازه یې لرله او په کاغذي تختو باندې یې د پیشوګانې انځور کړي وې. پیشوګانې هم هغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې یې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی دی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تېرېدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده د انځورونو د لرلو ارزو وکړه. هر چا د ده په آثارو کې جادویي اثر ولید. او نور به نو د معبد هغه بوډا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پرېږدي او هنر ته مخه کړي.
یونس تنویر ځوان شاعر دی، خو شعرونه یې پاخه او له رنګینیو مالا مال دي. نورګل شفق یو شعر د کلمه کړی، پام مو ورته را اړوم.
غزل، شاعر یونس تنویر. شمرویا اوخکا اوخکا چچیدل دیم پھوتا، شمرویا اوخکا اوخکا چچیدل دیم پھوتا، اوس حسستا د تصویر شوم وریدل دیم پھوتا. گلستان غند ټول عمر گریوان چاک نیم خیم، گلستان غند ټول عمر گریوان چاک نیم خیم، رضاوار دی وگموم خریدل دیم پخوتا. هغه کانه د غر نیم چې ملمر پټاو شاتا، لکریګ کرمالاتو چې لویدلې دیم پخوتا. د وړې پیغلوټې نازا لوی لوی حوصلې دي، دا واړه نازونه پرېږده چالې دلې دي هم پخوتا. د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی. د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی. د اوبو په څیر روان وم رسیدلې دی هم پخوتا، بو پتی روان وم رسیدلې دیم پخوتا.
لوګری ساز د سرندې چیغي او د ځانګړو شکلونو انګازې لا هم د کابل ښار د خرابات کوڅې شاوخوا اورېدلې کیږي. په وروستو کلونو کې د دې مکتب دوه مخکښ استازي ځلیدل، خو د بیلتون استاد تر وفات وروسته سلام لوګری یوازې شو. استاد که څه هم عمر خوړلی، خدا لارې لا پالي. استاد ته د خدای عمر ورکړي. زه د سلام استاد شاګرد احمدشاه لوګری ته ورغلی وم، لدا او ملګرو سره مې مرکې کړي، احمد شاه لوګری د خپل استاد وسندره امره ته بولی په مورته راړم.
ظریف استاد د رباب غږولو دي څو کلونه کی؟
زه خو شپېته کاله کی رباب غږوم.
د لوګر په ساس کې ظریف استاد یو څه چې متفاوت دی له نورو نه، هغه د لوګر د ساز سر ساز ده. اوس هم چې د لوګر کوم سندرغاړی ساز کوي نو پایلې د سر ساز نه کوي. او د احمد شاه جان سره به هم خبرې وکړو، تاسو مهرباني وکړئ د سر ساز شروع کړئ. مننه ظریف استاد، دې ته ولې سر ساز وای؟
دا زموږ سلام دی، دا سر ساز سلامي سی وای، دا سلامي دا احترام د پټول افغانستان باندې، پټول عوام باندې، پټول دوستان باندې.
ظریف استاد، دا سر ساز شته دا یو شکل لري که مختلف شکلونه؟
مختلف شکلونه لري، یو په بیرمی کې دی، یو په کستوري کې دی، یو په پلو کې دی، یو په بیرمی کې دی، بار را کې یو سر ساز سلامي شته دی.
هغه ډیر خوږ او ډیر مشهور کوم ده؟
هم دا پاړی ډیر خوږ دی.
دا چې دا وستا صبح غوال دا وس په
دیمی دی
په پاړی کې وو،
په پاړی کې وسه دا ایجاد زموږ اجي صاحب جدوری کړ، خدای دې وبخي. او ډیر بخوانای ده نغمه ده، ټول جهان پیر خوشاله کی.
د لوګر ځوان او مشهور سندرغاړی چې د سلام استاد د شاګردانو څخه دی او اوس خپل هم شاګردان روزي، احمد شاه جان دی. احمد شاه جان، ما ستاسو صفت ډیر اوریدلی، مخصوصا د
صفت کړی ظریف خان لوګری دې صفت کړی دا چې احمد شاه ته کله وایم چې احمد شاه رضا په خندا رضا ډیر خوشحالي جوړ شي.
احمد شاه جان، نن به څه راته وغږی؟
خپل سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامونه، زه ستاسو په خدمت کې یم. یو سندر د لوګر دا سندر سه اوس زه تاسو ته وایم، دا سندر تقریبا 50 کاله څلوېخت کاله مخکې دا سندر ویل شوی دی.
دا به چا ویلی اول؟
اول دا سندر زما استاد ویلی دی، استاد سلام لوګری.
مهرباني. مننه کور مدن
دولکی ور
یو بل تفاوت چې امچا جان ما ولیدې هغه دا چې د تاسو دولونه چې دی دا په خوانی شکل سره دی او عالم جان یو ډیر په خوانه یو ډیر زول دول ساتلای دا عالم جان ستړی مې
خیر سه سبا ته څنګه هي جوړې تکړه
عالم جان دا راته وایي چې څو کال اوس چې دا دول غکې
اوس به تل یو دوی اسکال به تل چې دا کار کوم
دا اوسنی دولونه چې دی دا خود ترمنې نه دی او لړګای نه یې اکثرا وخت بل شهیداستا د دول پیسې کې یو څراته وغه گیګه دا د دولک ده کنه دا څه فرق لري له دې اوسنی دولکانو
خو اصلي د لوګر پټول جهان کې مشهور دولک د لوګر ده تنابي د تناب د سرمنو او د چمړه باندې جوړیږي دا خود دیموګ دی لوګر د خلکو رسم رواج ده بل څوک دا نو دا انډیا والا شرازي مطلب د پاکستان راوړي هغه ناتو والا دغه مختلف نه
ان دی هغه غاګل دې سره فرق لري
ډیر توفیل لري ډیر فرق لري
څنګه دا څه فرق لري
فرق دا ده چې دا ټول د دې غاګم خوګ ده او ډیر ځای پورې خلکو غوتم رسیږي
ته یې وره ته وټه کوه دغه خالی یې وره وټه کوه یو ډیر متفاوت غږ ده
ټول خپل ځانم خصاوته اوس د موږ په کور کې ورسه دماغ خان وری مادي تخلق کړی د 14 ته د کوګزریف ته معلوم ده 8000 روپۍ افغاني خالي انوري ورته اخیستې ټول ډول کانو ډک دي
څو کس نور ډول کیان دي د لوګر وسط
لوګرای ده بیل لوګرای ده جیلونی ده مخزدا ډیر دي زلمای ده کبیر استاد چې هغه ډیر لټونو نه مشهور ده
ټول هم دغه د چرمنې ډولغه گئی ډولکه گئی ک هغه د نور
د نور د نوې نسل چې راوتل دي دغه بس بیچارهګان بده نټو باندې شپې دی دا نټو ولا باندې دغه نسی ولای پر دی اول ولا دغه گنجشکک د ډولک د دین څخه غولای ایسوګم دې
ګونجشکا کولای نه څنګه غواله په څون وخت کې دای سی او څوک ډولک زده کی
والا خو هغه د مخ پر تعلق لري ما په خپل سر زده کړی د خپل سرانه یمنه د چا شاګردی مې کړی د چا پختنه کړی دا امر شاه جان دې ټول ته معلوم ده د هر ولایت هر سندرغاری سره
از ما سفتن است.
ظریف استاد تداشی وکای و رباب اتنی سندره وقا گوا دی با صرف دولک در سر ووی